وخت د ماښام پوره شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماښامنۍ په دغه ماښامنۍ خبری مجله کې زه سلطان محمد سرور له تاسو سره یم. ریپورټونه وایي په پنجشیر کې نویو برف کوچونو لږ تر لږه څوارلس کسان ټپیان کړي دي. ښاغلو اوریدونکو د دغه خبر تفصیلي ریپورټ د خبری مجلې د مطالبو په سر کې لرو، خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
سرکړو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې شپږ ملکي کسان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو خبرداری یې ورکړ چې له تهران سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره لاره ډیره اوږده ده. د عراق حکومت ځواکونه د اسلامي دولت له ډلې د تکرت ښار او د بغداد د نورو شمالي سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. پنځیر چې پکې ورستوي برف کوچونو ډیر تلفات اړولي دي. یو بل برف کوچ شاهد د پنځیر سرپرست ولی عبدالرحمن کبیری ازادي راډیو ته وویل په دغه برف کوچ کې چې نن د ابشار په ولسوالۍ کې راغی څوارلس تنه ټپیان شوي چې د ډیرو وضعیت خطرناک دی. هغه زیاته کړه چې د ټپیانو د انتقال لپاره هلیکپټر لیږل شوی، خو په سیمه کې واوره زیاته ده او د کیناستو امکان یې لږ دی. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله له درې سوو زیات کسان مړه شوي او ټپیان شوي دي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا غونډې ته وکړې او ویل چې وروستیو طبیعي پیښو ته په پام سره حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې او د بیړنیو حالاتو د کمیټې د پیاوړي کېدو لپاره اقدام کړی دی.
تمام ولایت افغانستان و کمی تلفات امروز به 300 نفر رسیده، بالاتر از 300 نفر.
عبدالله ډاډ څرګند کړ چې د زیانمن شو او تر واور لاندې شو کسانو ژغورل د حکومت اساسي دنده ده. وروستیو سیلابونو او برف کوچونو په ګڼ شمېر ولایتونو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د بلخ د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره هم وایي چې د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې څلور زره کورنۍ د احتمالي طبیعي پیښو د رامنځته کېدو له خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې مشر رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې مرکزي اداره باید مخکې له مخکې د یادو کورنیو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغو کورنیو زیات خطر په پسرلي کې د موسمي بارانونو د اورښت پر مهال دغو کورنیو ته زیات خطر دی. موسمي بارانونو د اورښت پر مهال متوجه دی. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او دوه ټپیان کړي. د ننګرهار د سرپرست والي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن غرمه د دې ولسوالۍ په پنډوله سیمه کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې دوه ښځې، دوه ماشومان او دوه د پاخه عمر نارینه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د جلال آباد ښار د نارنج باغ په سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله دوه ماشومان ووژل شو او یو بل ټپي شو. تر اوسه د دغو دواړو پیښو مسؤلیت چاپغاړه نه دی اخیستی. د کابل امنی قمندانې وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د ټولو امنیتي حوزو آمرین، د کنډکونو قمندانان او د امنی قمندانې یو شمېر مسؤلین له دندو لرې کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د نوي کسانو د معرفي کېدو پر مهال وویل
تعداد 27 نفر جدیدن تقرر حاصل کرده که شامل آمرین صاحبای حوزات است و
و ویش نوی کسان پر دندو مقرر شوی دی. په هغه کې د حوزو آمرین او د بیلابیلو کندکونو قماندانان هم شامل دي. ښاغلی رحیمی د کابل امنی قماندانۍ او د امنیتي حوزو د پخوانیو آمرینو کارونه وستایل او هیلې وښودې چې نور کسانو په ګمارنې سره به د کابل ښار امنیت نور هم ښه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو خبرداری یې ورکړ چې له تهران سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره لاره ډیره اوږده ده. کری دا څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې په حاشیه کې وکړې او زیاته کړه چې وخت ژر په تېرېدو دی. دغه راز په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم خبرلان ته وویل چې یو موافقه کېدی شي روانه وني ترلاسه شي که د مذاکراتو اړخونه کافي سیاسي اراده ولري او پر تهران د لګول شوو بندیزونو له لرې کېدو سره موافق وي.
we have exhibited that political will by actually participating in
the موک په دې اړه بحثونو کې په ګډون سره دغه سیاسي اراده و خو د دمو خو د چیرن غوړی او موافقه تر لاسه شي. موک په دې لار کې ډیر وړاندې لاړو او د اټومي انرژي د ادارې د مشر په ګډون لوړ پوری چارواکي مو هم دې بحثونو تر او بنل ترڅو دا یقیني کړو چې یوې حل لارې ته چې د دوړو لورو لپاره د منلو وړ وي هیڅ معنی پاتې نشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه که دوی غواړي یو موافقه ترلاسه شي باید بندیزونه لرې کړي. ټاکل شوی چې کیریا او ظریف د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو نن د سویس په مونتریکس کې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګېدو په هدف ټینګ شوی اوربن عملي نشي روسیه به له نویو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. کیری نن په جنیوا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. دغه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د کرملین د سیاسي اپوزیسیون د مشر بوریس نیمسف د قتل او د اوکراین د ختیځ د شخړو له امله روسیه تر سخت فشار لاندې ده. کیری او لاوروف په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې په حاشیه کې د شلو دقیقو لپاره خبرې وکړې. له خبرو وروسته کیری په تویتر کې وویل د او لاوروف د اوکراین، سوریې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې نړیوالې موافقې ته د رسیدو لپاره د روانو مذاکرو په اړه زغرده خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې شخړې پیل شوي له 6000 زیات کسان وژل شوي دي. په یو بیان کې چې نن خپور شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ویلی چې د کمیشنر د لوهانسک او د دونسک ولایتونو په هغو سیمو کې چې د روس پلاو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده د ملکي وګړو ژوند ډېر تریخ او له ربړونو ډک بللی دی. د عراق حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت له ډلې د تکریت ښار او د بغداد د نورو شمالي سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دولتي تلویزیون وویل چې ځواکونو په دې د عراق د پخواني واکمن صدام حسین په پلرني ټاټوبي کې چې د بغداد شمال ته په 110 کیلومتره کې پروت دی د اسلامي دولت د ډلې پر سنگرونو حمله پیل کړي. په خبر کې ویل شوی چې شیعه او عرب سنی ملاتړي جنگیالي د ځواکونو ملاتړ کوي او هم توپونه او عراقي جنگي الوتکې د دښمن پر سنگرونو حمله کوي. دا د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه.
وخت د ماخام شپږ بجې او دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو ماخامنی خبری مجله اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اورو. ریپورټونه وایي پنشیر کې نویو برف کوچونو لږ تر لږه 14 کسه ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندانۍ لسګونه امنیتي چارواکي بدل کړي.
تعداد 27 نفر جدیدن تقرر حاصل کړه که شامل
اوش کسان نوی مقرر شوي چې په هغه کې د اوزو امیرین د بیلابیلو امنیتي کنډکونو قومندانان او همدارنګه د کابل په امنیه قومندانۍ کې مدیران شامل دي.
ریپورټونه وایي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو په روانو عملیاتو کې شاوخوا 200 مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان حکومت د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو توقیف غندي او کارپوهان وایي ډیپلوماټان مسؤلیت لري او توقیف یې د توجیه وړ نه دی.
ډیپلومات حتی که په بل هیواد کې جرم مرتکب هم شي جنایي مسؤلیت لري او تر تعقیب لاندې نیول کیږي.
افغان ملی غورځنګ وایي د شینډن ولسوالۍ د په ولایت بدل سي.
د شینډن ستونزې ډېرې ژورې دي او مرکزی دولت یې د حل پر بنسټیز لاره غور نه دی کړی. عملی او اساسي حل لاره دا ده چې دا ولسوالۍ په ولایت بدل شي.
د مهمو نړیوالو تحولاتو ریپورټونه هم لرو. راسره پاتې سي. پنچیر ولایت کې نن بیا برف کوچونه راغلل. ویل کیږي چې دغه برف کوچونه د آبشار په ولسوالۍ کې پیښ شوي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسه ټپیان شوي او د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د کابل په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو لوی خبریال احمد حنایش د اوس لمونږ سره د تلیفون په کرښه دی. حنایش صاحب سلامونه، پروګرام ته ښه راغلاست.
زم سلام ولنده کوم د همکار عزیز او اوردین تور او اوردین کوته.
حنای صاحب، ورستی جزئیات څه دي د دغه پیښې په اړه؟
همدارنګه چې تاسو تبصره وکړ، نن په یو تازه پیښه کې برکوسونه په آبشار ولسوالۍ د پنجشیر ولایت راغلی ده چې په نتیجه کې 14 کسان شدیدن ټپیان شوي ده او دا اندیښنه موجوده ده چې د د ټاپیانو حالت رسیدګي لپاره کوم اقدام عملی اقدام شوی نه ده، ځکه چې چارواکو وایي هغوی امکانات نه لري چې دا ټاپیان انتقال وکړي د مداوا لپاره.
هنای صاحب، رپورټونو کې وویل سول چې هلیکوپټر د پیښې ځای ته استول سوی دی، هلیکوپټرو ټاپیان انتقال کړي کنه؟
نه خیر، ځکه چې عبدالرحمن کبیری د پنجشیر ولایت سرپرست ازادي راډیو ته په دې هکله وویل چې هلیکوپټر کیدای نه شي چې هلته ځي، ځکه چې ټول ځایونه ډېره برف دي، په دې خاطر دا امکان نه لري هغوی چې نشست وکړي. یو وار یو پرواز وشوه چې په ستونزه مخامخ شو، او په همدې خاطر دا خطر موجود دی چې هلیکوپټرونه سقوط ونه کړي. په دې خاطر ډېر اندېښمن دی چې نو څنګه بیا کېږي که دا ټاپیان انتقال ونه شي. دا ستونزه همداسې حال پاتې شوې ده، او د پنجشیر ولایت سرپرست مرکه چې نن درلوده په هغوی ښکاره کوي چې څنګه ستونزه باید حل شي.
هنایش صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د آبشار ولسوالۍ د پنجشیر د درې په کوم ځای کې موقعیت لري؟ په سر کې ده که وسط کې کافیت کې؟
په پنجشیر ولایت کې شرق خواته د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ کې یو همسرحد دی، او مستقیما د شرق او د لغمان ولایت هم همسرحد دی. د دې ولایت کاپیسا او لغمان سره همسرحد دی چې د شرق شاوخوا موقعیت لري.
ډیر تشکر درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال احمد حنایشو چې په پنجشیر کې د نویو برف کوچونو ریپورت وړاندې کړ. ویل کیږي چې په دغه نویو برف کوچونو کې لږ تر لږه 14 کسه ټپیان شوي، چې د ځینو وضعیت خطرناک یا نازک دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل امنیه قماندانی وایي چې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یې د ټولو امنیتي حوزو آمرین، د کنډکونو قماندانان او یو شمیر نور امنیتي مسؤلین له دندو لرې کړي او پر ځای یې نوي کسان ګمارلي دي. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی خبریالانو ته وویل چې پخوانی امنیتي مسؤلین به د وزارت په قرارګاه او ولایتونو کې په نویو پوستونو مقرر شي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د امنیت د نه ټینګښت په برخه کې تل د کابل د امنیتي چارواکو په بې غوري انتقادونه کېدل، د کابل امنیه قمندان وایي چې د امنیت د ښه والي لپاره یې 28 امنیتي مسؤلین له دندو لرې کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. عبدالرحمن رحیمی وایي چې په دې کسانو کې د ټولو حوزو امرین، د بیلابیلو کنډکونو قمندانان او د امنیه قمندانۍ یو شمېر مدیران شامل دي. خغل رحیمی د دوشنبه پورز د نورو امنیتی چارواکو د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د اقدام به په کابل کې د امنیت لټینګ سره مرسته وکړي.
تعداد 27 نفر جدیدن تقرر حاصل کړه که شامل
ویش کسان نوی مقرر شوی چې په هغه کې د اوزو امرین، د بیلابیلو امنیتی کنډکونو قمندانان او همدارنګه د کابل په امنیه قمندانۍ کې مدیران شامل دي.
قمندانۍ کابل هستند.
هغه زیاته کړه نوی مقررات په دې معنا نه دي چې پخوانیو مسؤلینو ښه کار نه دی کړی او دوی مجازات شوي، بلکې په کارونو او امنیتي چارو کې د ښه والي په هدف دغه اقدام پورته شوی. ښاغلی رحیمی وویل چې پخواني امنیتي مسؤلین به د کورنیو چارو په وزارت او همدارنګه په ولایتونو کې په دندو وګمارل سي. د کابل د امنیتي مسؤلینو د بدلون خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ښار کې د جنایي جرمونو پیښې زیاتې تر سترګو کیږي. د کابل د امنیت قمندان په خبره یوازې په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې څه باندې 100 کسان په شپږ شپېتو جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. په دغو پیښو کې وژنې، وسلوالې غلاوې، انسان تښتونې او لسیم باکسونو څخه استفاده شامله ده. کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د کابل د ښار په امنیتي ارګانونو کې پراخ بدلون راوستی چې له دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې تر ډېره د حوزو امرین مسلکي نه دي او هم د ځینو لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه مقرر شوي دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د کورنیو چارو وزارت په لوړو پوستونو کې هم باید تغیرات راشي، څو یاد وزارت له ګوندي، قومي او سمتي مسایلو خلاص او یو مسلکي وزارت شي.
درنو اوریدونکو د رحمت الله افغان په ریپورت کې مو واوریدل چې د کابل امنیتي قومندانۍ د امنیت د ښه ټینګښت لپاره د ټولو امنیتي حوزو امیرین بدل کړي دي. بلخوا د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو مقامات وایي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې په روانو عملیاتو کې د دولت 200 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي. مقامات وایي په عملیاتو کې د ملي اردو سرتیرو ته هم تلفات اوښتي خو دقیقه شمیره یې نه ده معلومه. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د شاوخوا دوو رئیس د ذوالفقار په نوم عملیات روان دي. په دغه عملیاتو کې د 215 میوان کلی اردو د امنیتي قواو سره په څنګ کې په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو سرتیري هم د دولت د وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې دي. په کندهار کې د دغه کلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید حمید آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د عملیاتو د شروع څخه تر اوسه د دولت 116 وسلوال مخالفین وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي.
نفر په تعداد باندې مخالفین د مابین ستللي دي. د 16 او یو کسو په هغه باندې تقریبا زخمي شوي دي. اسیران موږ لرو.
نوموړي په دې عملیاتو کې د ملي اردو سرتیرو ته اوښتي تلفات مدي خو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي. تورن جنرال حمید وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې د وسلو دوې لوی زیرمې هم د سرتیرو لاس ته ورغلي.
دیپوګان دی په نارس راز کې قلیګاس کې دوه ډېر مهم دیپوګان نیولي وو چې په دې کې مواد انفجاري او مهمات وو. د هم د کمانډو یې ځواکونه د هغه د عملیاتو په ترڅ کې لاسته راغلي. جنګ کې خو څلوی ادوانه تقسیم طبعا موږ هم تلفات لرو خو د موږ تلفات بېخي اندازه کنه.
په جنوب کې د ملي اردو دغه پوځي کمانډان پر روانو عملیاتو کې د ملي اردو نظمي امنیت د ملي او محلي پولیسو ترمنځ په همغږي ټینګار کوي او وایي چې په عملیاتو کې باید د ملکی خلکو ژوند ته پاملرنه وشي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
محمد صادق رښتینی په هلمند کې د ملي اردو د روانو عملیاتو ریپورت واوراوه. بلخوا د افغانستان پوځ د لومړي ځل لپاره د نړیوالو ځواکونو لمرستې پرته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات په دې هیله پیل شوي چې تر پسرلي مخکې چې د طالبانو د جګړې د زور موسم بدل کیږي دوی وځپل شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر څخه اورو.
افغان ځنګړو دواکونو د هلمند ولایت په شمال کې د حواله لاري د هلیکوپټرونو لخوا او همداراز د مځکې لاري پر طالبانو حمله پیل کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا په شاوخوا یو لسیزه اوږده جګړه کې د امریکا او برتانیې تر ټولو زیات پوځیان په همدې ځای کې وژل شوی دي او ورسته د مځکې د طالبانو لخوا ونیول شوی ځکه چې افغان ځواکونه شنه وروزل شوی او نه یې شه مهمات ترلودل. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل
د هلمند عملیات په ډیر شکل جریان لري. هلته چې سره شوی او د هغې پلان مطابق د ساینټیکو ولسوالۍ او هلمند په نورو ولسوالیو کې د ذوالفقار عملیات او هغه عملیات چې د ذوالفقار عملیات د تقوی یا د حمایې په خاطر پیل شوي دي تر اوسه موافقانه جریان لري.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت مرستيال لوی درستیز جنرال کورت فولر لخلي وايي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دې عملیاتو په پلانولو کې په خپل برخه اخیستی و. د عملیات د ذوالفقار په نامه یادیږي او د فبروري په لسمه پیل شو. ولسمشر غني په روانه میاشت کې واشنگټن ته ځي چې تمکیږي هلته به له امریکا څخه په ځمرستي په ځانګړې توګه هوایي ملاتړ وغواړي. اسوسییټډ پریس د لوی دځوال ډیپلوماټ لخلي وايي چې دا ډیر مهم عملیات دي او غنی غواړي امریکا او د امریکا کانګرس ته څرګنده کړي چې کور سره سم ملاتړ وي افغان مزکنی ځواکونه کولای شي د عملیاتو مشري وکړي. امریکایي او افغان چارواکي وایي ځایي امنیتي ځواکونو تر اوسه ثابته کړې ده چې دوی د بهرنیو ځواکونو لملاتړ پرته هم کولای شي له طالبانو سره جګړه وکړي. په افغانستان کې اوس مهال 14,000 بهرنی پوځیان موجود دي. د بهرنیو ځواکونو دا شمیره د 2009 او 2012 کال ترمنځ 1,40,000 وه چې پکې 15,000 امریکایي سرتیري د تروریزم پر ضد په عملیاتو بوخت وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جنرال فولر لخلي وايي افغان ځواکونو زیات هغه ځایونه تصفیه کړي چې پکې له یوې لسیزې راهیسې وسلوال مخالفین موجود وو. د زیاته کړې چې افغان ځواکونو کانکری امنیتی مورچه د لاسي بمونو غرزولو لپاره کاریدونکو یو ستر غلیل تونلونه خندقونه او نور مهمات نیولې دي. همدارس د کورنۍ چارو د وزارت ولول پوری چارواکي جنرال احساس اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د یو دیرش قومندانانو په ګډون په دې عملیاتو کې 315 اتیا وسلوال طالبان وژل شوي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنی چپه 1290 او اف ام 100.5 اوري. د کابل امنیه قومندانۍ د امنیت د ښه ټینګښت لپاره د ټولو امنیتي حوزو امیرین، د کنډکونو قومندانان او یو شمیر نور امنیتي مسؤلان له دندو لرې کړي او په ځای یې نوي کسان ګمارلي دي. په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی ښاغلی صالح محمد صالح له موږ سره د تلیفون په کرښه دی. صالح صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. صالح صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه نوی تغییرات چې د کابل امنیه قومندانۍ راوستي، د دې په نتیجه کې به امنیت بهتر شي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په نظام کې هر څوک چې نوی پوست ترلاسه کړي، د دې په ځای چې په فارسي فکر وکړي، دا کار ورته ډېر آسان او ساده ښکاري. د افرادو په تغییراتو کې غواړي چې د امنیت پر وسلو کې په دغه زمینه کې کار وکړي. وایي داسې نه ده، که تاسو وګورئ د کابل وضع څومره وخت کېږي چې ښه شوې ده، دغه امیرین د وضو په تغییرات پنې سره نشي کولای چې سړی په دې نتیجې ته ورسېږي چې په کابل کې به وضع ښه کېږي. ولی مهمه خبره ده چې نوی حکومت یا نوی وزیر داخله باید په نوې پالیسی باندې غور کړی وای، ځکه که کوم تغییرات راوستل په افرادو کې دا یو اثر دی. ولې مهمه خبره زموږ د پاره دا ده چې یو باید داسې نوې پالیسي اختیار شوې وي چې هغه د لاس لاندې نیول شوی وی چې وکولی شي هر څوک چې امیر داوزي وي چې د هغې مطابق، د هغې قانون مطابق، د هغې پالیسي مطابق وچلېږي. ولې دې کې شک نشته، ډېر امیر د امیران داوزو وو چې دغه اوزې حتی په ټیکه اخیستلی وي او د ډېر وخت نه دلته وو ستونزه ده. ولې په دې موږ باید خوشحاله نه شو چې دغه تغییرات باندې به په کابل کې امنیت راشي؟ ښه خبره دا ده چې زموږ امنیتي ځواکونو کې تشکیل قانونه باید زموږ قوي شي چې وکولی شي کابل ښار کې هغه څه چې کېږي، خو استخباراتي جنګ دی، پکار ده چې مخکې د دینه مخه ونیول شي. په دغه کې باید تغییرات راشي، امکاناتو ته برابر شي، استخباراتو ته، تشکیل قانونو ته.
بله صالح صاحب، د دغو تغییراتو په هکله د کابل امنیه قومندانۍ له تاسو سره مشورې کړي دي کنه؟
نه، هیچ چا سره مشورې نه ده کړې. او زه زما غوښتنه دا ده چې په کار ده چې دوی داسې ارزیابي کړې وای په دغه تغییرات کې چې هر چا ښه کارونه کړي، بعد هغې تقدیر کړي وای چې چا بد کارونه کړي وو، په کار ده هغه څاروالۍ ته معرفي شوي وای. زه فکر کوم دغه به لویه لاسته راوړه ده. ولې امیرین دلې شو، دا نو خلک را مقرر شو چې چا په فساد کې لاس وو یا چا درغلي کړې وه، د هغې نه تپوس نه کېږي، هغې نه څاروالۍ ته نه معرفي کېږي، یا چا چې ښه کارونه کړي وو هغه تقدیر کېږي نه. نو زه فکر کوم چې دا د راتلونکي نظامیانو دپاره یو ښه زیری نه دی. په کار ده چې ارزیابي شوي او چا چې کارونه ښه کړي وه په کار دا تقدیر شوي وی،
بلې. صالح صاحب، ډیره ډیره مننه. درنو اوریدونکو، په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی ښاغلی صالح محمد صالح و چې د کابل په امنیه قومندانۍ کې د تغییراتو په هکله خپل نظر څرګند کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان ملي غورځنګ وایي د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د په ولایت بدل سي. دا څه ولې؟ تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
افغان ملي غورځنګ تاکید کوي چې د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د نفوسو، جغرافي موقعیت، مساحت او امنیتي پلوه ایجابوي چې په ولایت بدل شي. د دې بنسټ مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې ولسوالۍ فرهنګي، اقتصادي، ټولنیزې، امنیتي او داسې نورې برخې ارزیابي کړي او موندلې ده چې د دې ولسوالۍ ته له ډېرې مودې راهیسې پام نه دی شوی. د افغان ملي غورزنګ د مشرتابه هیئت غړي خوشحال روحي وویل چې د شینډن ولسوالۍ روان وضعیت د یوې غمیزې بڼه لري او باید له دې حالته وایستل شي.
څرنګه چې د شینډن ستونزې ډېرې ژورې دي او مرکزي دولت یې د حل پر بنسټیزه لاره غور نه دی کړی، د حل بنیادي لاره دا ده چې دغه ولسوالۍ ته د هغوی د نفوسو او مساحت په کچه امکانات او سهولتونه ورکړل شي. د شینډن د ستونزې عملي او اساسي حل لاره دا ده چې دا ولسوالۍ په ولایت بدله شي.
خغلی روحی وویل دا ولسوالۍ د هرات له مرکز 130 کیلومتره واټن، 6212 کیلومتره مساحت او شاوخوا 15 نفوس لري چې د مساحت له پلوه د هیواد له لسو ولایتونو څخه لویه او د نفوسو شمیر هم له ځینو ولایتونو څخه ډیر دی. د افغان ملي غورزنګ مسؤلینو دا هم وویل چې یاد ولسوالۍ له سلو څخه لږ امنیتي ځواکونه لري چې د دوی په خبره هر 8000 اوسیدونکو ته یو پولیس ګمارل شوی دی. دوی وویل د شینډن ولسوالۍ روغتیایي مراکز خلکو ته لازم خدمات نشي رسولی او ښوونځي د نفوسو په تناسب کافي نه دي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې حکومت هم په دې وروستیو کې یاد ولسوالۍ ارزیابي کړې او د اداري تشکیلاتو له پلوه به پراخه کړی شي. د دې ادارې ویاند تواب غورزنګ آزادي راډیو ته وویل
د شینډن لپاره زموږ پلان دا دی چې په شینډن ولسوالۍ کې البته درې ولسوالۍ جوړې شي، یوه په خپله د شینډن ولسوالۍ وي، یوه به د زیریکو ولسوالۍ وي او یوه به د عزیز آباد ولسوالۍ وي. دا به د شینډن دغه اوسنۍ کومې ستونزې چې د اداري واحد د خاطر هلته موجود دي دغه به حل شي. د حکومت تعهد موجود دی د شینډن د ستونزو د هواري دپاره او موږ امیدواره یو چې ژر وکړای شو چې دا د اداري واحد ستونزه هم په دې شکل حل کړو. البته
خاغلی غورزنګ دا هم وویل چې دا ولسوالۍ انکشاف ته ښې زمینې لري او حکومت پلان لري چې په هره برخه کې پروژې پلي کړي. د راپورونو له مخې شینډن ولسوالۍ د هرات ولایت یوه ناآرامه سیمه ده چې ډېر ځله ترې د ناامنیو خبرونه خپاره شوي دي. کابو دوه کاله دمخه څو ځلې وسلوالو مخالفینو د یادې ولسوالۍ په دفترونو، بازار او کلیو بریدونه کړي او خلکو او امنیتي ځواکونو ته د سرو مال زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وایي چې اوس هم د دې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې وسلوال مخالفین شته او کله کله د شینډن پر هوایی ډګر او د هرات په ښار د وسلوالو حملو هڅې کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو توقیف غندي او په دې اړه په کابل کې د دغه هیواد له سفیر نه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. درنو اوریدونکو، په دې حکله مو مفصل ریپورت درلود خو د وخت د کمی له امله نشو کولای درته خپور کړو. د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو تحولاتو په ترڅ کې د روسیې او اوکراین د انکشافاتو په اړه یو ریپورت لرو. بوریس نیمتسوف د روسیې د پخواني صدر اعظم راستیال چې پر کرملین یې زغرده انتقادونه کول، د تیرې جمعې په ورځ په مسکو کې په ډزو وژل شو. په دغې وژنې اعتراضي مظاهرو کې لسګونو زرو کسانو برخه واخیسته. د تیرې یکشنبې له دغو مظاهرو یو ورځ مخکې د اوکراین د پارلمان یو غړی په مسکو کې ونیول سو. ویل کېږي چې دی وروسته بیرته خوشی شو، خو ورته ویل شوي چې نن محکمې ته حاضر شي. په دې هکله د ازادۍ راډیو د خبري څانګې ریپورت ملالۍ بشیر اوروي.
د اوکراین د پارلمان یو غړی الکسی اونچارنکو د روسي پولیسو لخوا په مسکو کې یو ورځ مخکې له هغه ونیول سو چې د روسیې د حکومت مخالف بوریس نیمتسوف په یاد کې لاریون وسو. د الکسی مدافع وکیل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې الکسی اونچارنکو د یکشنبه په ورځ ناوخته د پولیسو لخوا خوشی سو، خو ورته ویل سوي چې نن باید محکمې ته حاضر سي. الکسی اونچارنکو د ازادي راډیو له مرکزی څانګې سره په خبرو کې ویلي د نیول کېدل هیڅ دلیل نه لري او د هیڅ غلط کار نه دی کړی. دی وایي چې پر کمیسیه د فبروري په 8مه وژل سوي د کرملین سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف انزور جوړ سوی وو چې پر لیکلي وو اتلان هیڅ کله نه مړ کیږي. د روسیې د تحقیقاتو فدرالي کمیټه وایي له الکسی اونچارنکو څخه په اوډیسا ښار کې د تیر کال د لاریون پر مهال د اور لګېدو په اړه پوښتنې کړې دي. د الکسی اونچارنکو مدافع وکیل وایي الکسی د مدافع وکیل او یا اوکراینی قونسل د نشتون په مهال پلټونکو ته لڅ ویلو ډډه کړې ده. الکسی اونچارنکو په مسکو کې د اوکرين له سفارت څخه لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دی نه غواړي د راتلونکو په اړه وړاندوینه وکړي او په روسي محکمه باور نه لري. د الکسی اونچارنکو په وینا دی فکر کوي چې د نیول کېدو پریکړه یوازې د ولادیمیر پوتین ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف ګاری کاسپاروف د بوریس نیمتسوف وژل کېدو او په دې وجنه کې د ولادیمیر پوتین د لاس درلودلو ته په اشاره سره د ان بی سی تلویزیون ته ویلي دا چې ولادیمیر پوتین به مستقیم حکم ورکړی وي چې بوریس نیمتسوف ووژني په دې نه پوهېږم او کېداسي هیڅ کله به ونه پوهېږو. خو په روسیه کې څلورویشت ساعته داسې تبلیغ روان دی چې د پوتین مخالفین د ملي خائنانو پنځم ستون او د هیواد د دشمنانو په توګه معرفي کیږي او بوریس د پوتین د حکومت د سختو مخالفینو څخه یو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په جنیوا کې ولیدل.
درنو اوریدونکو، د روسیې او اوکراین د انکشافاتو په اړه د ملالۍ بشیر د ریپورت په اوریدو سره زمونږ مخامنی دغه